سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه په رادیو سربیره تاسو د رادیو په فیسبوک یوټیوب هم پښندې وړه کتلې اوریدل شي په لپه خبرونه کو د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات د تور غونډۍ د ریل ګاډي د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼې په خوند ټویټر لیکلی د دې لیدنې کتنې یو وخت خپور کړی دی. یو لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیتي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو د عملی جریان لیدنه او وده کول دي. په افغانستان کې د برېټانیې د سفارت شارج د فیروای په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتنې ترسره کړې دي. رابرټ ډیکسون د جمعې په ورځ په خپل ایکس شبکې ابخاري ټویټر لیکلی په دې کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړو د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ډیکسون د دې کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز نن پر خپل ایکس شبکې کی افغانی ټویټر لیکلی د ریاست الوزرا مرستیال د پنځم بپورس ال برېټانیوي چارواکي سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د خو مثبت اړیکو غوښتون کوي. ځوان دي وکاله کیږي چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشر د حقونو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه دي. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی بډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت ته په راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلی دی چې دې کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې بهرني استخباراتو ادارو په ځانګړي ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلی دی. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لسګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو ادعا کړې وه. اسرائیلي ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلي برمته شوي کسان سهون په ډزو لګیدلي وژل شوي دي. د ایشوټر پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په دې راپور کې دا هم راغلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له څو ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د کویت امیر شیخ النواف الاحمد الصبا د شپږتیا کلونو په عمر وفات شو. د کویت تلویزیون نن د خبره تر خبرېدو مخکې د خبرونه ودرولې او د قران کریم تلاوت خبر کړ. شیخ نواف د نومبر پاروستیو کې د وی نامعلومې ناروغۍ لامل په روغتون کې بستر شوی و. د کلمه مخکې د مارچ په میاشت کې د یوې ناڅرګند ناروغۍ لامل د امریکا متحده ایالاتونو ته د درملنې لپاره هم تللی و. او ټاکل شوې ده چې سبا تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ آسیایي جام پایلوبه د متحده عرب اماراتو او بنگلاديش ترمنځ وشي. د دې لوبه په ترڅ کې پرون کوربا متحده عرب اماراتو د پاکستان لوبډلې ته د 12 منډو په توپیر ماته ورکړه او پایلوبه ته ووت. تر دې مخکې په نومړې نیمه پایلوبه کې پرون بنگلاديش هند ته د 4 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د آسیا تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دی د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډ له هم برخه اخیستې و. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالب اوریدل او کتلای شئ. وړاندې بر سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د امنیت شورا ته ویلي په افغانستان کې د تیر په پرتله په وسلوالو نښتو کې کموالی راغلی، خو دا چې په څومره بریدونو کې مذهبي لږګۍ په نښه شوي دي وړاندې درڅه په راپور کې وایو. په هرات کې د هغو زلزله ځپلو شکایتونه هم درسره شریکوو چې د تېرې شپې د باران له ورېدو وروسته په خیمو کې د ژوند امکانات نور هم کم شوي دي. د جنو د زده کول لپاره د جړګي د جوړیدو په اړه هم جزئیات درکړو چې دا جړګه څوک جوړوي، د چا لخوا جوړیږي، او آیا طالبان به قانع کړي چې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او کنه. په دې درته جزئیات لرو. همدارنګه له پاکستانه د راسره شوو کډوالو چې یوس په څه وضعیت کې دي، په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو. همدارنګه د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. په افغانستان کې د حق او اکاډمۍ په اړه به هم درته جزئیات لرو چې اوس په کې له نور وخته ډېر ځوانان کرکټ کوي. نور مطلب هم شته ملتیا مواله.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د شمس الحق تازاده او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتريش وايي د روان کال په دریو میاشتو کې په افغانستان کې یو زرو څلور سوه څوارلس امنیتي پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي ګوتريش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې دا خبره کړې ده. ورزو سنا کاکړه ته چې د دغې راپور نور جزئیات راسره شریک کړي.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال خلاصېدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتريش وایي د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 په افغانستان کې 1,414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 2 سلنه زیاتوالی ښیي. انتونیو ګوتريش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې د داعش خراسان څنګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤوله وسله واله ډله بلل شوې ده. انتونیو ګوتريش په بغلان، هرات او دغشان په کابل کې په شیعهګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې وړاندې د رواني دسمبر میاشتې په 4مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشتې هزاره ټبره شیعهګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات و. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په تېرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 3 طالب ضد وسله والو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه یې د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي دي چې د تېر کال په پرتله سږ کال په وسله والو نښتو کې 1,000 کموالی راغلی دی. په راپور کې دغه شان د طالبانو له لورې خپلو سرو وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوې چې په تېرو دریو میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، یو ویش خپل سری نیونې او د تېر جمهوري حکومت ملکي او نظامي غړو سره د ناوړه چلند پیښې ثبت شوې دي. په راپور کې د ملي مقاومت جبهې او داعش خراسان څانګې سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سرو نیونو ته هم اشاره شوې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان موږ سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په افغانستان کې نسبي امن شته، خو خپل سری نیونې، شکنجې، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 900 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه سرغړونې کړي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتريش امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د افغان چوناو ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې له هم له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري، او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کېږي. په دې راپور کې د رسنیو جبهې تړل او هم د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوې ده. دغه شان د افغانستان بې ثباته اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوې او زیاته شوې چې د افغانانو د ژوند ډېره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
سنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتريش د هغه راپور په اړه باندې چې د امنیت شورا ته د افغانستان په اړه وړاندې کړی مکسره جزئیات شریک کړه. وروسته یو روغتونو هرات کې هغه زلزله ځپلې چې سرپنانه لري او په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر له دغې زلزله ځپلو سره زموږ همکار عبدي سپوږمۍ خبرې کړي دي چې نور جزئیات ورنه په دې راپور کې ورو.
سلامونه د هرات په ګډون په ولسو ولایتونو کې د ورښتونو له اټکل او وروسته د ځینو نورو ولایتونو په ګډون په هرات ولایت کې هم تیره شپه باران ورېدلی ده او ورسره هوا ډېره سړه شوې ده. یو شمېر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه ویجاړ شوي دي او په خیمو کې ورځې شپې تېروي. له موږ سره په خبرو کې وایي چې د تېرې شپې د ورښتونو له امله د دوی خیمو ته اوبه ورغلې دي او دوی له خپلو ماشومانو سره وډیره سړه شپه تیره کړې ده. د هرات د زنده جان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید له موږ سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوې او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي. همداراز د هرات مرکز اوسیدونکی قدرت علي هم وایي چې د باران له امله د دوی شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې دي چې ورسره دی او د ده ماشومان سخت یخ وهلي دي. او همداراز د یادو زلزله ځپلو ازادي رادیو سره دا هم ویلي دي چې د خپلو خیمو یوه ویډیو یې له موږ سره شریکه کړې ده او په دغه ویډیو کې ښکاري چې د دوی خیمې بشپړه لمدې شوې دي او د دوی خیمو ته اوبه ورغلې دي. همداراز د کلي په نوم یو خیریه بنسټ د دغه بنسټ مشر مجیب محمدي چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کې همکاري کوي له موږ سره په خبرو کې دوی زیاته کړې ده چې کومې ژمنې چې د هرات له زلزله ځپلو سره شوې وي تر اوسه پورې یوه هم نه ده عملي شوې. همداراز د زلزله ځپلې داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې زلزلې چې د هرات ولایت مرکز او ځینې نور ولسوالۍ ولرزولې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ چې په دغه زلزله کې 1000 کورونه زیانمن شوي دي او 1000 یې ډېر په بشپړه توګه له منځه تللي دي. بل پلاو اصلاح خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور لیکلی دی او ویلي دي چې د هرات له زلزلې وروسته ډیری افغان زلزله ځپلي ایران ته کډوالېږي او نوموړي یادونه کړې ده چې باید د دغه ناورین مخه ونیول شي او د دغو کډوالو مخه ونیول شي چې ایران ته ورځي. همداراز وغوښتل چې په دې برخه کې د هرات د زلزله ځپلو ته د سرپناه او د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو حکومت د کډوالو د ملي ادارې د مرستیال ویاند نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړلې. د هرات زلزله ځپلې داسې مهال سرپناه له نشتون شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د ورښتونو له امله هوا ډیره سړه شوې ده او د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایی چارو د چلند وزارت پرون او نن پر خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې د افغانستان په ولسو ولایتونو کې به ورښتونه ورېږي او هغه اټکل یې کړی ده چې په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان ولایتونه شامل دي.
ابدا سپوږمۍ وه چې په هرات کې د ورښتونو وروسته د زلزله ځپلو هغوی چې کورونه نه لري او په خیمو کې ژوند کوي جزئیات راسره شریک کړل. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږي د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو، مخورو او دینی عالمانو نه یوه جرګه جوړه او د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه یې د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېنوي. ورزو بیا هم ثنا کاکړ ته چې د دغې جرګې په اړه نور جزئیات راکړي.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو، مخورو او دینی عالمانو یوه جوړېدونکې جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېنوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکي ملیار که څه هم موږ سره په خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده، نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه یې د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو تر تړل کېدو وروسته د روان 31 کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله معنا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي
تر کومه چې په افغانستان کې پنځون او خزو د زده کړو بندیز نه ویل رہی شوی. د دغه کمپاین مسولینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې نه سپیسونه جوړ کړي، په بېلابېلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړي او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیکلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به دې جوړېدونکې جرګې سره خبرو ته کښېني که نه، او ځواب به یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ضبی الله مجاهد نظر هم مخلو، خو نوموړي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د چارې یو شمېر پوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغېزمن اقدام هرکلی کوي. همداراز له زده کړو بې برخو یو شمېر نجونو هم دې ډول عملي اقداماتو ته خوشبیني وښوده. یو شمېر نجونو موږ سره په خبرو کې وویل چې د دې جرګې له غړو څخه یې دا هیله ده چې د دوی غږ تر طالبانو حکومته ورسوي، څو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ پرانیستل شي. په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1418 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تېره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې وه او ویلي یې وه ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم کړی او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تېره کې له بېلابېلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله. ازادي راډیو څلورویشت ساعت
اوس به هم په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو وضعیت تر سره شریک کړو چې دوی په څه باندې یوه نیمه میاشت کې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
ساړه ژمي د کابل په دغې ورانې ودانۍ کې ژوند تریخ کړی دی. دا د هغو کسانو سرپناه ده چې نوي له پاکستانه ایستل شوي او د اوسېدو لپاره بل ځای نه لري. په تیره نږدې یوه نیمه میاشت کې له پاکستانه له څلور لکو زیات افغانان ایستل شوي دي.
اوس موږ ستونزې دا دي چې شړۍ نه لرو چې پر ماشومانو یې واچوو. یخنۍ ده، لرګي نشته، هغو ته اړتیا لرو.
دین محمد بلوچ او کورنۍ یې وروسته له هغې مجبوره شول چې له پاکستانه ووځي چې اسلام آباد د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د دوی په خبره د بې اسناده 1.5 میلیونه افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړه. هغه لکه د نورو له پاکستانه د په سلګونو ایستل شوو کسانو په څېر د خپل عمر ډېره برخه په پاکستان کې تېره کړې او ماشومان هم هلته نړۍ ته راغلي دي. دین محمد نږدې 15 لسیزې وړاندې د پخواني شوروي د ځواکونو لخوا د افغانستان د اشغال په مهال پاکستان ته کډه شوی و.
هلته ژوند شو، هلته چې یو څوک 15 کاله واوسي شي ملک خپل کیشي، موږ هغه ملک خپل ګاڼه، خو د خدای رضا نه وه.
دین محمد هغه مهال په پاکستان کې ژوند او سوداګري پرېښودو ته اړ شو چې پاکستاني پوځیانو یې کور محاصره او اولادونه یې بندیان کړل.
حتی یو وخت پوځیان راغلل، کور یې له شاوخوا محاصره کړ، هلکان یې بوتلل او بندیان یې کړل. هماغه شپه پسې ورغلو، له 50,000 تر 40,000 پورې مو روپۍ ورکړې چې هغوی خوشې کړل. موږ ته یې وویل چې ولاړ شئ، کنه ښځې او سړیان به مو بندیان کړو.
د دین محمد په څیر استل شوي افغانان داسې یوه هیواد ته بیرته ستنیږي چې له یوه ژور بشري بحران سره مخ دی. په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه داخلي بې ځایه شوي شته. مرستندویه سازمانونه اندېښنه لري او دغه بحران ته د رسېدو لپاره د زیاتو پیسو غوښتنه کوي.
اصلي اندېښنه دا ده چې له ستنیو شویو سره مرستې وشي. د داسې وضعیت شاهدان یو چې هغوی په موقتي کمپونو کې ساتل کیږي او نه پوهیږو چې دغه وضعیت به تر کله دا ډول وي. په تېره بیا اوسنی وضعیت چې اقتصاد کمزور دی، د خدمتونو په وړاندې کولو کې ستونزې شته، وچکالی ده او د ژمې په رارسېدو سره د خوراکي موادو بیې هم په چټکۍ لوړې شوی دی. پوهیږئ چې ژمی ښایي ډېر سخت او تریخ وي.
خو د ستنو شو ستونزې لدی هم ډېرې دي. نجونې او ښځې چې له پاکستانه ایستل شوي د طالبانو له سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ښځې په اکثره دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري. دغه شپاړس کلنه نجلۍ ولې دغو نجونو څخه ده چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې افشا شي؟
په پاکستان کې ښوونځي ته تلم، په لسم ټولګي کې وم. اوس چې دلته راغلی یم، تر ټولو لویه اندېښنه مې چې شاید د نورو کډوالو د خوړو او ډوډۍ وي، خو زموږ د نجونو تر ټولو لویه اندېښنه او خفګان دا دی چې آیا دلته به وکولای سو چې زده کړې وکړو که نه. دا سمه ده چې افغانستان زموږ خپل هیواد دی او موږ خوشحاله یو چې راغلی یو، خو موږ هلته 15 کاله ژوند کړی او د هغه ژوند بڼه مو عادت ګرځېدلی. هلته درس او تعلیم کومه ستونزه نه ده، پر نجونو هیڅ محدودیتونه نشته. له هیواده د باندې او دننه تګ را تګ کومه ستونزه نه ده، یوازې دغو محدودیتونو پر موږ فشار راوستلی دی.
نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغانانو ایستل ودروي. د دغو سازمانونو په خبره په سلګونو زره افغانان چې سرپناه نه لري له جدي ګواښونو سره مخ دي.
اوړه نشته، غوړي نشته، دا د کور هغه توکي دي چې ورته اړتیا لرو، خو تر اوسه راسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
دین محمد او کورنۍ له ساړه ژمي او یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. ظاهرا داسې ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې به له دوی سره مرستې ونه شي.
آزادی رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلي دا هم د آزادی رادیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل. مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل نن د هغو دریو برمته اسرائیلیانو په غم غمجن دی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شوي دي. تفصیل احمد شیبر نورو.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ یو ویاند دانیل هګاری پرون ناوخته وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام هایم، الون شامریس او سامر اتلالقه سهوان د دوی په ډزو لګېدلی او وشل شوي دي. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخ ته راغونډ شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 109 برمته ژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیشتول. په یوه شعار کې لیکلي وو چې هره ورځ یو برمته وژل کېږي. په بل کې لیکل شوي وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لنډ اوربند پر مهال له فلسطیني زندانیانو سره تر 100 ډېر برمته حماس وسلوالې ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وژل شویو برمته او جسدونه اسرائیل ته لیږدول شوي دي او له معایناتو وروسته تایید شوي چې هایم 28 کلن و، اتلالقه 25 کلن و او شامریز 26 کلن و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خواشینوونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیشه غمجن دی. سپین ماڼۍ دا پیشه یوه غمجنه تیروتنه بللې ده.
و موریدل چې اسرائیل نن د هغو دریو برمته اسرائیلیانو په غم غمجن و چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې په سهوي ډول باندې وژل شوي وو. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له بریا څخه په الهام ډېرو ځوانانو دې لوبې ته مخه کړې ده. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې که څه هم د نورو ورزشي رشتو اکثره ملي لوبډلې له هېواده وتلي، خو کرکټ یوازینۍ لوبه بلل کېږي چې د خلکو ترمنځ یې ډېر پیوستون رامنځته کړی. له بلې خوا په نړیوال جام کې د پاکستان ملي لوبډلې ته له ماتې ورکولو سره دې لوبې افغانستان کې لا زیات مینهوال پیدا کړ. ورزو صفی الله ستانډیګزی چې د دې موضوع په اړه نور جزئیات راکړي.
په نړیوال جام کې د ملي ټیم لاسته راوړنو ته په کتو په کابل او نورو سیمو کې لاګڼو ځوانانو کرکټ ته مخه کړې ده. په شخصي او دولتي اکاډمیو کې ډله ډله ځوانان په دې هیله خواري کوي چې یو وخت د ملي ټیم لپاره چانس پیدا کړي.
کرکټ په دومره وخت نه افغانستان په څومره نور هیوادونو وخت کې کرکټ خو افغانستان خلک ماشاءالله ډېر ټیلنټ لري نشرلي او د دې کار وسی سپورټ کلاس لري او سپورټ کلاس یې او دغه ماس کې زمينه برابر شي تاسو وګورئ پلان وکړي افغانستان کې غلطي نه وي.
خلک په دې باور دي چې دمګړې د هیواد کړکېچنو حالات ته پکتو یوازې کرکټ دی چې دوی ته خوخي وربخي او نوم ګټي.
چې په داسې شرایطو کې چې نن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې بچ زموږ نمائندګي کوي او زموږ ښه تصویر نړیوال تور کې یوازې کرکټ لوبډاله ده واقعا ډیر زیات د خوشحالي او د افتخار او د ویاړ احساس کوي.
کرکټ بورډ شاوخوا 15 اکاډمۍ لري او په دې سربېره یو شمېر پخوانیو لوبغاړو او سوداګرو شخصي اکاډمۍ هم جوړې کړې دي. کرکټ ته د ځوانانو لډیرې لیوالتیا سربېره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط د دې لوبې راتلونکی هم ګواښي. اوس چې د ژمي سوړ موسم رسیدلی او په کابل او ځینو نورو سړو سیمو کې کرکټ سخت دی یو شمېر هڅه کوي چې د پاکستان اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او هلته خپلو تمرینو ته دوام ورکړي.
و موریدل چې د پخا پرچلا او پاکستان ته له ماتې ورکولو وروسته په افغانستان کې د کرکټ مینوال ډیر شوی دی. په ګاونډي پاکستان کې به پات شو او همدارنګه په ډیری اسماعیل خان کې د درابڼه د هغې بریت پاړه باندې چې په درابڼ سیمه کې ترسره شوی و او د مشال راډیو د راپورونو پر بنسټ 15 د پوځ سرتیری پکې وژل شوی و. دغه راپور درته لرو. د همدغې راپور په خپرولو سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسي. که تاسې زموږ پښتو خبري مجله نه وي اورېدلې کولای شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ چې پته یې facebook.com او همدارنګه که مطالب مونږ ووریدلې کولای شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کړئ. اوس هم دا راپور لدی سره خدای پامان.
دا د خبر پښتونخوا په ډر اسماعیل خان کې د درابڼ کلا سرکاري های سکول دی چې د دسمبر په 12مه ځانمرګ برید کې یې ودانۍ ویجاړه شوې وه. د دسمبر په 12مه په هغه سیمه کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې د پاکستان د فوج 15 سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي ول. د پاکستان فوج د عام اړیکو ادارې ویلي ول وسلوالو د بارود ډک ګاډي ته د هغه سیمې سکول کې چاودنه ورکړه چې فوجیان پکې دیرول. د درابڼ پولیس تانه یو چارواکی ویلی وو چې امنیتي سرتیری هغه سیمې ته د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عملیاتو لپاره ورغلی ول او د درابڼ تانه شاته په یو سکول کې میشتول. د درامن اوسیدونکو وای لاتیرو نه میاشتو رئیسی په سیمه کې نامنې پیخي زیاتې شوې دي.
دا واقعي تفاصيل دي هر وا لکه حالات ډیر زیات خوف کی زیاده یو او دلته چوک هم ندی راغلی چې پښتنه ته چې چور نقصانان وصله چې چور دغه وصله نو عوام ډیر زیات نقصان سره دي کورو هم ډیر زیات نقصان سره دي. ډیره پر امن علاقہ وا اول دا شیان بالکل نه وا او اوس دا ورځ پورې زیاتی دي لگا دي دا دو رحم میاس چې دا ډیر زیات دغه کې روان دي کوي نو موږ دا اپیل کوو حکومت سره چې دا دي امن راوړي.
درابڼ سیمه د ډیر اسماعیل خان له خار شاوخوا 15 کیلومتره لري له جنوبي وزیرستان سره پر پوله پرته ده. د سیمې خلک وای باید حکومت د ترهګرۍ پیښو مخنیوي وکړي. د دسمبر 12مې پیخي روستو د سیمې خلک په ویره تره کې دي او وای د برید روستو هر څه یې په ټپه ولاړ دي.
دغه دربن کې مثال دغه الله سبحانه تعالی د ورځ دا ټول د شارول پر پاکستان دی او دا ټول کې دا ماکم ټول او جان هم ډیر شي ځان ټول کې زخمیان هدي کاروباري لیول باندې ټول هر شی بند دی خلک نه درا غلي او سره دې په کارونه او کورونه دا ټول سره خراب شي د نړۍ د مارکیټ سره
سلام و